پیښو کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې به هم زهارون بشا در سره سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه تر تورو خبرونه له احمد الله و.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي او د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلنکن باندې ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته رسیږي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي. چور سره په دغه هیواد کې وایرس د مړو شمیر 13,813 ته رسیدلې دي. د کرونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا اخته شوي هم دي. چور سره په ملک کې د متاثر شوو کسانو مجموعي شمیره 6,13,000 نه اوړېدلې ده. د ویبپاڼې په وینا 5,380,500 نه زیات کسان له وایرس رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کرونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي خپل ټول سیاسي فعالیتونه یې ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپله د کرونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوهیل قطالی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د وویل چې وسلوال پخپله د افغان ځواکونو مخې ته نشي ودرېدلې او داسې پر لوی ولارو بمونه خښوي. تر اوسه د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نا اعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نوموړي وویل افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل وو. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته یې سفر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلنکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییزې اړیکې ورغوي. د امریکا د بارانو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلنکن به د مارچ پر 3 او 4 د ناټو د بارانو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلا مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي بن ستولتنبرګ سره به وویني. د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترهګرۍ پر ضد جګړه او یو شمیر نور موضوعات شامل دي. انټونی بلنکن به برسلز ته د سفر پر مهال د اروپایي کمیشن له مشرې او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر جوزف بوریل سره هم له کرونا وایرس ناروغۍ څخه د وتو، د اقلیم بدلون او د جمهوریت پر قوي کولو خبرې وکړي. او اخری خبر، د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دی د 2015 کال تر اټمی تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لری کوي. آیت الله علی خامنائی د مارچ پر 28 پر حکومتي ټلویزیون په خبره شوی وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریځ څرګند دی او بدل شوی نه دی. د زیاته کړه چې ایران به هغه تړون ته تر ستنېدو وړاندې د دې پخلی کوي چې امریکا ټول بندیزونه لری کړي دي کنه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران دې لومړی خپلو اټمي ذمواریو ته ژمنتیا وښایي. ایران د امریکایي بندیزونو له کبله زیاتره ځنډولې دي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مو له احمد الله اوریدل. سره زور دونکو رپورټونو ته، په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس درېمه څپه پیل شوې چې ورسره د ناروغانو او مړو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. حکومتي ګوند تحریک انصاف ویلي خپل ټول سیاسي پروګرامونه یې ځنډولي او پر اپوزیشن یې هم غږ کړی چې له ولسي غونډو ډډه وکړي، خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي حکومت پخپل د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي ته سنجیده نه دی. ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسی غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي چارو ته زیات پام وکړي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف وای پدی هواد کې پدری مسبه کې د کورونا مثبت کیسونه ورستر بل سیوا کیږي، نو پدی خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه زندولي. نو دوی اپوزیشن گوندونو ته هم وای چې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه خپل سیاسي پروګرامونه وزندوي. د حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی د مارچ په 28مه مشال ریډیو ته وی
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چکم سیاسی ایکٹیویٹیز ہو یا پروگرامات ہو اگئے پاس پون کری دی پر ملکی چکم دا کرونا وائرس دا پیلاوے دو شر دا آت دا زل بیخی دیا تا شوی دا ہو دا اگئے وجہ دے سو پی وائلیشن دے وعوامولا سپیشلی مگ دا ہے دا ہے تو کل کسنگ حکومت کری دی چی دے سو پی باکی دا خیال ہو ساتی ہو پیر زل گوندے کی مگ پا دے کی کامیابی اسی لگو
دا پدا سی حال کی دا چی دا کرونا پا اڑا دا سرکاری وی پانی تر مخا پا پاکستان کی لدری ورز وراسی ہر ورز لدری ورز روزی د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلې او د خیبر پختونخوا حکومت د مارچ په 18مه په پیښور، مردان، نوخار، چارسدا، سوات، دیر او ملکن کې سمارټ لاک ډاون یا ټول بند لګولې او ویلې دي په دې خارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. د دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانوالا، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے. مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نو آغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی.
پاکستان کی پیپلز پارٹی اور نور گندونا واری چکم وبا سرا مخد ہے یا دین تدارو کشی اغه د پاره د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چې ټول په کار دی او داسې حالات سازگار جوړوندي چې اپوزیشن آن بورډ والی.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارد مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت کورونا دریمه چپ روانه ده او ډیر زیات خلک چې دی نو هغه د کورونا ښکار شو دی. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا ده چې تاسو د غټ ګیدرینګ سی دی، د غټ جلسې دی، د هرې پارټۍ وي هغه باندې پابندي پکار ده. خو د بدقسمت هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کورونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي، نو دا استعمالول نه دی پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي او ورسره چې دی نو په ایسوپیز باندې عمل هم پکار دی.
د ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې کورونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شو، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسي جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کورونا مخه ونیول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګولو وروسته هم په کورونا وایرس سخته شوې چې د خبرې چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دی. دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کارکوونکو ځینو ډاکټرانو مشال لړوي ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. د دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس ښکاره شوې چې هغه اخیستو واکسینو لا خپل کار نو شروع کړی. دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي او په څومره وخت کې اغیز مخې ته راځي، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړی و چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دی. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 28مه مشال ریډي ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لگی گی چیرا عمران خان تا ویکسینو لگی دلو ویکسین نپس بیمار شوی نو دا خو جی لکه یو اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه سر ټایم پس به هغه مدافعتي سیستم دا سره ویخ کی چې هغه به دا انټي باډیز جوړي او مدافعت او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټي باډیز زیات جوړېدل شروع شي نو دې کې ټایم پکاري دا خو هغه ته ولګي دل په دویم ورځ باندې پوزېټیو راغو
د چین د ساينوفارم ویکسین په دوه ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي دوهم هغه تر لومړی ستنې یوه شورزی بعد لګیږي په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کارکونکي ډاکټر شیرین خان وای خلک باید د ویکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړتوري نشي هغه د ویکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 18مه مشال ریډیو ته ویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چکم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا غد په ډوز وي یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو تر لاسه کولای شو نن چې ما ویکسین ولګولې دا ویکسین په نتیجه کې چې ما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی نو انسان نور هم زیات محفوظ اسی
ویکسین دا اثر شروع کېدو لپاره یا د هغه چکم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه لپاره کم از کم دوه هفته پکار وي دا ان امکان وی چې نن ویکسین لګوم کده سې دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستای وي او دغه اثرات و شروع چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پوزټیو راسي ته دغه دا مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکام وسو
امریکا جرمنی برتانیا چین روس سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته حمله غلې دي رويټرز خبري اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92 فیصد اغیزمن خود لیدي د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څنګ مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا ویکسین لګولې دی وایي چې د هر ویکسین اغیز د ویسمی د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري لکه برتانوي استرازینیکا ویکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی خسرو سنگروال د مارچ په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه ویکسین تر نه ویکسین بهتر دی نوموړی زیاتوي چې کله عمران خان په شان یو څوک تر ویکسینو کولو سم د سټیروستا په کورونا اخته شي معنی دا ده چې پاغه کې لاوار د مخه کورونا وایرس موجود وو
ویکسینونه خو ډیر غیزناک دي ډیر ښه کار کوي دا کوم ویکسینونه شته ویکسینونه چې دي د ویکسین د اخیستل نو وروسته معنی دا نه ده چې اس کله تا کورونا وایرس باندې نه نيسي کورونا وایرس دې نه نيسي مدا دا ده چې تا دومره د کورونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نسی نو د کووید 19 ناروغي هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سی یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي د هغه مخنیوی کوي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 18مه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 1.2 میلیونو اوخته دی په دې کې د پاکستان څخه باندې شپږ لکه وګړي هم شامل دي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
د د بنو په جانخیلو کې پرون راځي د سیمې د سلورو ورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دي. د جانخیلو قوم یو استاذي مشالېرو ته ویلي دوی نور په خپل سیمه کې د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو بیان ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړي دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو په جانی خیلو کې د سلورو ځوانانو د وژنې زید احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا د سلور وژلې شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول چې تیر ورځې په ګولو وشتلې شوي مړی په سیمه کې تر لاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوي ځوانانو عمرونه د دیار لسونه تر اتلسو کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال درحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل قبیله حکومت نه سلور غوښتنې لري چې پوره شوي نه وي پرلت به دوام لري.
د کسونسل ورنسي شي چې ورک شوی نو د لوکل کلا ته هم راغلی وي چې مثال دی نیو ورکی ورکی خو دغه ورکی شخصي لښینا پرین چې هغه سپی غش خوړلې به غرو جواب کړی نو جنه خل مشترک کوم درنک شاولې دی پښه سلور مطالبات یو دغه مطالبات چې دلته لوکل کرنل دی لہذا امن ذمہواری د دونو د چې کوم کسون مرجی او په جنه خل چې کومه د ګوډو د بیټ پالیسی لګیا دو جنه خل کوم یې چې مش پخپل خوره مزید امن غوړي حکومت د دغه ګنتی رو کوي چې دلته ګډ بیډ مسجد مشدا پالیسی نه غوړي او دا سلویر ورکی چې کوم کموم را ویډ کې دي دا ته شو دا پکیج ملاو شو د دغه وکی د جوډیشنل انکوایري چې کوم دو هغه د وشه حکومي خل د جوډیشنل انکوایري سره شامل شي.
د بنو پولیسو ویانا سیف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جانی خیلو کې د فوزی کلی مخې ته روان دي. د سیمې خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نه مخ په زیاتې دودي. جانی خیل او سیرما شمالي وزیرستان کې هم له دې وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیا شتون پر ضد احتجاجي مظاهرې وخت په وخت شوي. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقي پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د کوټه پولیسو ویلي پرونی د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولی او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو د پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15مه د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د پولیسو د کاروایي ستایلی ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی و دغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 20مه نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلی دی چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وي او د مارچ په 15مه نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوي څخه نیولې دي. هغه زیاته کړه چې نیول شوی کس محمد اقبال نیمیږي څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول شوی دی کوم چې په دغه پیښه کې زخمی او ژوندې پاتې شوی و. وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوی کس سره د پلټنې کار روان دی.
چې کوم ورځ مرسته دا اطلاع را ورسېده چې دا سلور مفهمان چې دغه بې ګناه دوی د غاړې پریس ولا زه او د جی صاحب اس پی اپریشن مو موقع ته ورسېدو. هغه بعد امر انویسټیګیشن د ترتیب ورکړي سم چې هغه په موقع باندې شهادتونه او هغه موږ واخیستل لا په فضل سره هغه اصل منجم چې هغه ته موږ ورسېدو او لري دغه پرونه وسو او تفتیش
دی. پښتنې په جواب کې ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دی خو د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښې تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو تسلی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بې ګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د سریا په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه وو. پر دې پیښه باندې ځوند د بیلابیلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی وو او د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدمنۍ پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورستر بلې خرابېږي. حکومت ورباندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت ویان برعکس ادا کوي چې حالات د تیرو دو کلونو پرتله ښه شوي دي. زموږ د همکار بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وای صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی وای په سیمو کې حالات اوس د ځای تر رسیدلې دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدمنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلي مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشرکونکي د پښتون ولسی جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال رادیو ته ویل چې د دې لړۍ لومړی جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنی یوازې په دې ضلع کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې د سترګو زده کړه کوي، د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل قوم نه دی، پریکټیکل قوم. په سترګو شی ویني او دوی خپله محسوسه کوي، بیا دوی راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو، نو د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې روغ کلاسپلا پشین یعنی څه پښتانه څه ضلع دي، په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي.
نموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګسي.
دا قومي مسلې سي دي، دا حل کې د غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، یعنی ترقیاتي کارونه نشته. د هغې څخه برایانې زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، نشه ورشام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبای مخکش او پخوانی صوبای وزیر مولانا فیض الله مشال رډی ته ویل چې له دوی سره به له جرګو بل لار نه د پاتې سوی. دوی ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دی ځای تر رسیدلی چې خلکو د کلیو په کچا د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلک مایوس دي، هر کلی کې کمیټې نه جوړې شوې دي. پوره شپه ګرځي ته پینځو بجو پوری چې دلته یو غل نشره، یو ډاکه نه ووهي، یو کو دغل نه واوړي. ان حکومت نام نشان هم نه، صرف برای نام انتظامیه کو سب برای نام حکومت سره، لیکن پسې معنا باندې عملی تور باندې حکومت بالکل نام نشان هم نشته. خلک بزګ ته مجبور شو ځان حفاظت په خپل کې په هر چې لکه د غلاوی دي، ډاکی دي، خلک پریشان دي. په کور کې دلنه محفوظ نه دي، لکور راوځي ګاډي محفوظ نه دي، عزت محفوظ نه دي، مال محفوظ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمایزي جرګې او ناستې شوې دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي په دې اړه مشال رډي ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردی اغوستي وي.
داس خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګا دریشه کړی وي، مطلب هغه دوی کیپم د پولیس رنګا وي، الته مخ د سونډي د سپژمې دای په کښنی د سمال باندې پټکړی ویلې او د تور کالی په غاړو کم جکټان سي په غاړو د پولیس خو یو خوګر سره کم پرزنو دی خاطی. نو هغه شام پولیس لیکلی هغه په دغه اکثر وزو دا کوي، مطلب اوس په مالو په گلی روان دي، اوس پولیس والا شپې روان خامخه خلک دغه سره پولیس والا دی روان دغه غشت کې بچي اوس کبل عام سره روان په 2 بجه په 3 بجه خود مالې خلک څوک پراوته هغه درسته چیرېږي نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس پر دغه سی بیا کلاشو کوپونه ورسره لګل سره موشن تو پنځه یا بل شاو سره لدا سره کلاشو کوپونه ول
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې وپښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنیو سترګې پټې کړې دي او کڅنګ هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بي توفيره ګامونه اخلي. لیاقت شاهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو دو کلونو پرتله سږ کال ښه شوی دی.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورت راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لا ان اورډر سچويشن بهتر شوی دی. بیا شش کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر هغه 100% لا ان اورډر سچويشن بهتر شوی دی. نو مجموعي طور چې دی چې کوم صورتحال په بلوچستان کې د لا ان اورډر د سټریټ کرایم هندو ناغو صورتحال نه دی.
خو لیاقت شاهوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو د په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د امریکا دفاع وزیر ویلی ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ل ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید اسټن د خبر پرون کابل ته خپل لومړی نا اعلان شوی سفر پر مهال خبريالانو ته کړي نو وړي زیاته کړي افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج اغستلو. تفصیل اسد الله لودین راکوي.
لوید اسټن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال تر سره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلی آسټن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او وی ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
دا چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلی آسټن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلی آسټن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوه د تړون لمخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو لمخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو ته وګورونکو په پیښور کې د مسپخین یو نیمه بجشوه د خبرونو لنډیز بل احمد الله وورو.
په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې شل کسان مړ کړي دي چې ورسره په دغه هیواد کې له وایرسه د مړو شمیر 13,300 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 3,500 نه زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي هم دي. د ویبپاڼې په وینا 5,350 نه زیات کسان له وایرسه رغیدلي هم دي. بیرته د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي دي. د هرات والی عبدالوهیل قطالی بیگا مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د یک شنبه په مازیګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده. د وویل چې وسلوال په خپل د افغان ځواکونو مخې ته نشي درېدلې او داسې پر لوی لارو بمونه خښوي. تر اوسه د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وای له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وټلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړنی نا اعلان شوی سفر پر مهال خبريالانو ته کړی ده. نو موړي ویلي افغانستان ته د سفر هدف د روان حالت جاج اخستل وو. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلنکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسل سره سیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ایزې اړیکې ورغوي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران د 2015 کال تر اټمي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي، نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لري کول وي. آیت الله علی خامنائی د مارچ پر 28 په حکومتي ټلویزیون په خبره شوی وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران دریس سرګند او بدلون او بدل شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تړون د بحالۍ اشاره ورکړې ده، خو د هغه اداره وایي چې ایران د لومړی خپلو اټمي ذمہواریو ته ژمنتیا وښایي.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو، اوس د مشال مرکه 19 پروگرام د دې ونای په خبرونه کې د پیښور پونتون د سیاسياتو د علومو د څنګه د مشر ډاکټر عبدالرؤف خبري اوري چې د خپل ژوند او کار په اړه مشال ریډیو سره کړی دی. له ډاکټر صاحب سره ګل ایاز مرکه کړی دا او د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدمونو وردونکو د مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو وټلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به له هغوی خولي واورو. نن را سره د پر پروګرام کې د پښتونخوا سیمې یو وتل شخصیت پروفیسور ډاکټر عبدالرؤف صاحب ملمدي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه
ډاکټر صاحب. تاسو کوم منګ کار او هغه ګورو هغه یو پوره یو لوی فیرست را سره د مخامخ را سره پروت دی، خو کله از منګ درنو اوریدونکو ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لرئ؟
زما تعلق د مردان سره دی. مردان خار کې یو علاقه ده، په هغه کې زیږیدلې ما او الته کې مې سبق ویلې دی، او بیا د هغې نه پس ته بیا مختلفو نورو ځایونو کې مې سبق ویلې دی، پېښور کې، اسلام آباد کې او لاهور کې.
په لومړني زده کړې لکه تاسو خپل علاقې نه کړې دي او بیا د پاکستان په نورو برخو کې تاسو پاتې شئ؟
جی، پرائمری سکول زمونږ خپل کوڅه کې یو سکول، گورنمنت پرائمری سکول، پاره کې به موږ پټاټ پاندې کې ناستو، هغه ځای کې سبق ویلې، بیا دا غي نه پست یو بل های سکول، بیا د ایوب خان پورتو کې کمپریهنسیو های سکول جوړ شو په مختلفو ضلعو کې به یو سکول. نو په مردان کې دغه سکول، نو بیا د لسم جماعت ما دا غي نه پاس ک، بیا د لسم می د اسلامي کالج په خور کې ویل، او سوار رسم میں بیا پا ایڈورس کالج پہ خبر کی ہوئے، او ایم ایم اے پا پاکستان سٹڈیز او پولیٹیکل سائنس کی دا پہ خبر پنتن نوکڑا، او ایم فل او پی ایچ ڈی میں بیا دا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نوکڑا، او د عربی یو ډیپلوما چې زما د پی ایچ ڈی د تھیسس د لپاره ما ته پکار ونه هغه بیا د لاهور نه وکړه.
ڈاکٹر صاحب دا پیخور پہنتون کی دا وقت دا سیاسیات ہو یا دا پولیٹیکل سائنس سانگ مشر ہم دے ڈاکٹر صاحب سنگ تصویر دا ٹاٹ اسکول نا سبق شروع کو نو سنگا ماسو سب چھ استاس پکم مقام باندھ یہ اوزم پسیم کی چھ سنگ خلق یو سوچ فکر لری ساسو دکار مانی بخوب رازو اگر اثر شریک کئی اغا احساسات اغا فیلنگس
ایا صاحب زه خپل ځان زه خپل خوشبختی بولم چې ما ته دا توفیق ملو شو چې ما د دې هر سبا وجود سبق ویل او ډیر به تاسو خلک چې اغه ته کې دي چې په دې ټاټ باندې هم د سبق ویلو موقع نه وی ملو شو او اغه به محروم پاتې شو نو زه په دې باندې ډیر زیات شکر ادا کوم چې ما ته داسې استادان ملو شو چې په دغه هر حالت کې هغه موږ ته سبق خو دا او موږ د دې جوګه کو چې د ژوند بار کې څه سوالونه راپورته کو او د ژوند د تیرولو سما ته ګوره طریقه هغه تک.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا و چې تاسو په کوم وخت کې از دخلې کولې نو کومه هغه وخت راوالو اتیما او اویما لسیزه کې تاسو از دخلې شروع کړې او اوس کوم موجوده حالات ته موږ ګورو نو تاسو زیاتره د زده کړو هغه چې دغه د سیاستو سره تړل شوی نو تاسو څه فرق ګورئ په پخوانی هغه کې او وسنی حالاتو کې؟
دا فرق دا چې ظاهره خبره ده چې د وخت سره تبدیلې خو خامخا راځي.
بالکل.
نو په څه سیزونو کې خو زه چې ګورم دغه وخت چې د کوم دغه د 1900 چې کوم دغه د ورځې دی او بیا د نوی او بیا ورپسې نو په اولو کې خو د سیاسي ګوندونو د سیاسي شخصیتو ترمنځ یو سخت دریزو او یو بل خلاف د احتجاجونو هم کول او یو بل او هغه د هغه یو سیاست چې هغه د نظریه تحت کېده بیا د هغه نه پس داسې ورځ رالې چې په دې سیاست کې د یو بل د زغملو موقع هم رالله او سیاسی مشران یو بلتا زای ورک سپیس ورک کو د بده مرغه نن سبا د یو سو کلونا درې سلور کلونا بیا واپس مونږه مغزړه طرف ته روان یو کم چې د بد قسمتۍ خبره ده چې دا غینه مونږ یو پر اخلاص یو خو بیا هغه طرف ته روان یو.
لکه تاسو دا هغه وخت اني شاهد يم تاسو خپل هم قتل هم دي د تبرازو خو زمون درنه وردون کې لکه تاسو په شخصي ژوند کې هم غل لري چې تاسو په د کوم کوم زینو کې پاتې شي وي د لکه د خپل ملک د بهر نه جرمني کې د نور کوم ملکونو کې
جی ز ما چې کله ز په پاکستان سټڈی سنټر کې استاد هم په دغه ورځو کې ما د ایچ سی د پاکستان د هایر ایجوکیشن کمیشن دا اړه ما ته د پوسټ ډاک لپاره فیلوشپ ملاو شو نو زه جرمني ته لاړم او هغه ځکه چې ما نه هم یاشتې یو پروفیسر سره کار وکړ او په دغه دوران کې ما ته موقع ملاو شو چې د جرمني په یو سو یونیورسيټو کې ما د خپل موضوع سره متعلقه البته کې لیکچر ورکړلې بیا دا وینې پس ما ته نور داسې موقع ملاو شو چې زه خپل کار په مختلفو کانفرنسونو سیمینارونو کې پیش کوم نو په هغه کې یو ترکی دی او په هغه کې بیا د شانتې یونایټډ کینګډم دی هغه کې ما خپل کوم کار او هغه ما پیش کړی شو نو دا غزا اینا ما
تاسو پا سلواکیم پاتی شوی
ستاسو پراک تا هنز راغلی ما سلواک چو سلواک تا اصل کی زما دا پی ایج ڈی سکالرشپ شو آغا وقت کے دا پاکستان کلچر سکالرشپ پو نو سلوویکی اتا زما سکالرشپ شو پی ایج ڈی خو ما آغا زا آغی تلا نرم زکا چه ما آغا وقت کے نوی نوی واده کرده و دارا تا مناسب نخ کاری دلا چی را
گرانه و تاسو تا
دا خپل پرواله نه لرم
نو تاسو تاسو دا ویل چې تاسو پراکټ راغلی
یې دا غي وجه دا و چې زما سوچ دا و چې پی ایچ ڈی خو بزو کوم نو زه خو 15 کال یا 10 کال یا 15 کال خو بزو بهر او زما کور والو سو ګنا کړی دی چې هغه دې
صحیح. ڈاکٹر صاحب تاسو ټول عمر کتابونو سره تیر شبه دی او سم تیریږي داسې کتاب چې تاسو وسه پوری تاسو د ذهن او زینه چیرې دا کتاب هر وخت لکه تاسو خلکو ته خپل شاګردانو ته هم ریکومند کوي چیرې دا کتاب خامخه لوستل پکاري.
تاسو دا غواړئ چې کم کتاب زو يم چې دا لوستل پکاري؟
او چې کم کتاب او کتابونو څخه دا تاسو ډیر تاسو وسره ډیر واپس تکي ډیر دا کنه
دی له سره ز چت یو کتاب چاته هم نشم ویلي. هغه وجه دا چې زما د شاګردانو پس منظر مختلف دي. نو زه دې ته ګورم چې زما شاګرد پس منظر څه دی او دا هغه مسله څه ده او دا هغه مسلې سره متعلقه چې بیا په هغه کې زمونږه مفکرینو یا غټو خلکو کوم خپل تجربات نه چور په کتاب کې لیکلي. نو زه ورته اغا لکه تجویز کوم لکه مثال په تور باندې چې د کوم عمر طالب علمانو سره مخامخ اغا دغه د 15 کلن یا 14 کلن یا دغه د ټین ایجرز والا کسان یا دغه نه پستا او په دې کې د خپل چاپیر چل په بنیاد باندې ډېر زیاتې مسلې وي. نو او د دې سره اغا کسان چې کوم د مختلفو د خپل تعلیم نه پس مختلفو مسایلو سره مخامخ راځي نو زه عموما اغه ته یو کتاب تجویز کوم چې هغه د هندستان یو عالم دین مولانا وحید الدین خان لیکلی دی او هغه کتاب ورته زه تجویز کوم چې هغه کتاب وګوري.
د زده کوونکو پورې خبر رااله ډاکټر صاحب ستاسو څومره پی ایچ ډی چې کوم غدي او دغه شان د تیسیز شاگردان دي چې تاسو دا غنه تیر شي ویو څنګه به چې کله خپل دا ډاکټریټ یا ډاکټری کړي د نو څنګه محسوسه کړي؟
زما خپل موضوع خو د سوشل پولیټیکل تھاټ وو.
صحیح.
یعنی په پاکستان کې د نن نه چې دی زمونږ پاکستانیانو کې هغه مفکرین دي دانشورانو چې هغه د مختلفو موضوعاتو سره د غی خیالات او تصورات سړي پدغه منځ کې یو عالم دین دی چې دا غنوم مولانا امین حسن اصلاحی دی. نو ما خپل مقاله چې دا هغه په هغه باندې لیکلې ده.
ښه. او څومره ستاسو شاګردان دي د پی ایچ ډی؟
دی وخت کې ما سره درې شاګردانو خو پی ایچ ډی مکمل کړی ده.
صحیح ده.
او درې شاګردان داسې دي چې دا غی خپل تیسیس سبمیت کړی دي او د یو پکې په دې را روان میاشت کې به داغه دفاع وشي. هغه د ټوبیکو اینڈ پالیټکس باندې هغه دا تیسیس دي او دا شانته تقریبا 15 کسانو ما سره ایم فل کړی دي او سب پیزیش کسانو ما سره د ایم تیسیس کړی دي.
ډاکټر صاحب که تاسو موږ د مقالې یا د پبلیکیشنز کوم وګورو ډیر لکه په انګریزي کې واستلګ رینج اف غدي موضوعات دي مختلف دي. یو پکې چې کوم هغه ته کیږي کوم وګورو د پاکستان لکه د سیاسياتو په برخه کې وګورو نو یو موضوع تاسو دا پکې راخسته ده چې په پاکستان کې د سیاسي سیاست کې د مذهب یا د مذهبي ګوندونو کوم رول دي او بیا تاسو ته اشاره کړی و چې څنګه په 2000 کال کې د فوجي واکمن چې کله راغلي او هغه کې بیا مذهبي ګوندونه په واک راغلل. نو د دې هغه څو تاسو د تیم یا دغه چې تاسو دا مقاله یا دا تاسو دا سیډنه کوله
دا آرټیکل چې پبلش شوی دی نو دا زما او زما د یو شاګرد یو ځای آرټیکل هغه ما سره تیسیس کړو او هغه تیسیس په دې بنیاد باندې چې دلته کې د ایم ایم ای حکومت چې دی هغه د الیکشن څنګه ګټلو. نو په دې کې موږ هغه مختلف عواملو باندې بحث کړو چې دا هغه په دې باندې نتیجه د هغه دار او خطل چې دلته کې مذهبي ګوندونو الیکشنو ګټل. پاکستان په تاریخ کې مذهبي ګوندونو سره د خلکو همدردی خوشته دي خو د مذهبي خلکو ته هغه ووټ نه ورکړي. نو په دې وجه باندې هغه کې موږ هغه مختلف سیزونه کتلې دي چې پاره کې لکه مثال په تور باندې د افغانستان مسله شولا لکه مثال په تور باندې یو وړه خبره وکړه لکه د سیمبل الیکشن سیمبل د کتاب سیمبل نو هغه په کوم خپل رول پلی کړی دی. یعنی دا ټولې خبرې چې دي نو موږ په دغه سیس کې لکه دغه کړی دي.
دا په هغه وخت کې دغه څنګه تاسو خبره وکړه چې د ډیر عوامل وو په د په سیاست کې د مذهبي ګوندونو د راتګ او بیا په واک کې د راتګ او بیا کوم د ډاکټر صاحب د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا کې سیاسي د دې من ډاینامکس ته وګورو نو د دې کې تاسو څونه بدلون ښکاری ځکه چې په خیبر پختونخوا په تاریخ کې کومو ګورو د سیاسي حکومتونو نو ټول مختلف راغلي دي که د صوبو د نور صوبو منګ د سر مقابله کو نو هغه کې یو ګوند چې دغه په واک کې پاتې شوی د دې وجوهات به سر کې دي ستاسو په نظر
زما په خیال باندې د خبره تاسو ډیره د اهمي خبرې طرف ته اشاره وکړه چې زمونږ د خیبر پختونخوا د سیاسي حرکيات چې دي هغه د نور صوبو نه لګ بدل ښکاری لکه مثال په تور باندې دلته د موجوده پارټۍ نه علاوه دلته کې د تیز خلکو چرته په دویم ځل باندې یو پارټۍ ته ووټ نه ورکړي
بالکل
او پاولی نیسل باندې په دې کې هغه پارټۍ ته دی ووټ ورک کوم چې د دې د الیکشن نمخ کې ورکړي دا غي وجه شاید دا ده چې د دې خلک د دې اوسدون کې چې دي هغه سوچ آزاد دي په نسبت د بعضی نورو علاقو چې هغه باندې د هغه د غټانو د غزه لینډ لارډز یا نور داسې عوامل دي چې دغه سوچ آزاد نشي کول جی واکمن چي نو یو وجه دا غټه دا چې د دې خلک د پاکستان د نورو علاقو په نسبت باندې آزاد دي دویم خبره دا ده چې د دې خلکو کې سیاسي شعور هغه په نسبت د پاکستان د نورو علاقو مخکې راغلی دی کومه وګورو نو خدای خدمتگار د بچا خان تحریک اغه زور دی چې په هغه وخت کې اغه د هندستان د کانګرس پارټي په شان باندې په کوسه کوسه کلی په کلی خار په خار باندې خلک منظم کړ او یو سیاسي مرکه به کېدلې او جلسې جلسونه پاغي کې به الیکشنو او پاغي کې په هر ځای باندې به یو کس منتخب شو هغه به خلک ځان سره بوتله د پاکستان په نور علاقو کې داسې قسم شعور چې دی هغه نه دی راغلی بلکې کزه دا وایم ما چې غټه صوبه زمونږ چې د پنجاب بلکه پاکستان کې غټه صوبه ده پنجاب نو هغه تم مونږ وګورو نو په هغه کې هم د پاکستان د جوړېدو نه د یو څو کال مخکې صرف یو عوامي سیاست راغلی دی او نه د دې نه علاوه چې دی نو مستقلا هغه د بازي مخصوص پارٹو ماته پاتې شوی دی خو زمنګ ځای علاقه دې نه بچ پاتې شوی دی
ډاکټر صاحب لکه تاسو کوم د غراوال بوم دی غسر تړلې یو بل غهم دی تاسو نو مې پوښتنه ده چې تاسو مختلف سیمینارونه ورکشاپونه او کانفرنسونه ته هم تلې ویناګانی هم کړې دي ازمات نظر نه یو ستاسو غتی شوی چې سغدریزي اکستریمیزم اند کاونټر اکستریمیزم لکه د سغدریزي او د دې د مخنیوي دې کې تاسو د یو انالیسس خپل څېړنه کړی و نو تاسو زموږ په سیمه کې څنګه ګوري چې دا سغدریزي افکار یا دا د دې کم اوریجن چې دی آیا هغه وسنه دی کنه دا د پخوانه په دې هغه کې موجود وو
د دې مسلې تزه په دوا نظر ورته ګورم یو خدا دا چې په خوانی کې مونږ وګورو نو زمونږ په دې فکر کې په سوچ کې په کتابونو کې داسي پسنا څه حیثیت باندې موجود او کله چې داسي موجود نو بیا حالات داسې پیدا شو چې دغه حالات په بنیاد باندې داغه په وجه باندې دا خبره مخه تراله نو په دې وجه باندې زمونږ په علاقې کې زمونږ په سیمه کې د دې تعلق ته هغه فکر سره هم د کوم چې د پخوانه دلته کې په مذهبي کتابونو کې هم موجود دي او زمونږ د ثقافتي کتابونو کې او شعر او شاعرۍ کې هم موجود دي او بیا دا غي نه پسته چې کلا په دې سیمه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په چمګاوند کې داسې حالات رالل په 1970 کې او بیا دا غي نه پسته نو بیا سکوتونه دین انکار نشو کولای چې څوک وټونه داسي چې اغي دا چې کوم خبره په مونږ کې موجود وي نو دا اغه خبره مخې ته راوستلې او مونږ هم په دې سوچو نه ک چې آیا د دین نتیجه به زمونږ په مستقبل باندې سخیږي نو په داسې طریقه باندې دغه سيزونه زمونږ په مخ کې رالل زه خو په خپل یو طرف تک علمی او فکری تور باندې دغه سيزونه داسې مخ ته رالل زه د خپل د مشاهده په بنیاد باندې هم دا خبره کوم ځکه زه تاسو وایم چې زما په ژوند کې ما په خپل لیدلې دي چې په ماشومانی کې بعد خزو میلې لګیدې
بالکل
دغه شانتي ماده سي موریدلې دي چې په سین په غاړه باندې یا په چینو کې د خزو د تک دا یو عام خبره
او ګودر ته ګودر نو اوبر اوړل او دا د داسې قسمه زمنګ د دود او ثقافت کې بالکل دا
یی نه صرف دا چې اوپر اوړل بلکې کومګو ګورونو زمو په کورونو کې د نن بازي وخت کې د بازي انساني ضرورتونو د پارس دغه نو په دې وجه باندې دا ټول خبرې زمنګ په خپل ما په خپل یاد شي چې زه یو داسې میلې ته تللی وم چې هغه د خزو د پاره میله و د اختر میله و نو دا ټول خبرې مې په سترګو په خپل لیدلې دي او نن داسې وخت راغلی دی چې نن هغه خلک دي هغه علاقه ده زمونږه خو د خزې بهر وخت راتګ چې دی نو هغه ناممکن شوی دی دغه سې به خلک زیارتونو ته به تلل دا زنانه به زیارتونو ته تلل او داسې هم ده چې دا ښځې به چې کله بهر وې نو سړو به په خپله د هغې نه بیرته کوله او لاره به او پوله به یې پرېښودلې چې زنانه به را روانې وي لکه دغسې ما داسې هم کتلي دي چې په یو حجره کې یو زنانه راغله او هغه فردن فردن یو یو سره لاس میلاو کو او د یو یو کس نه تپوس کو دا هغه ټولې خبرې تپوس کو چې ستا غفلانی سره لانجه و نو هغه څنګه و ستا غفلانی سره و نو هغه څنګه و دا ټول ما په خپل سترګو لیدلې او نن داسې حال راغی چې دا غنه بالکل الټا مونږه د خزه سره چې کوم سلوک کو نو هغه ستاسو د وړاندې
دا خو ډاکټر ستاسو یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکړه او به په خاص کر په زمنګ په سیمو کې آیا د کی د ستاسو په نظر مانی دا به نور هم ژور کیږي او کنه د کی به دا به بیر تخپل هغه عادي حالت تراشي او که عادي حالت ترازی نو آیا د کی به د مبارزي څومره ضرورت وي د خلکو سوچونو او د غي د نظریاتو په بدلولو کې
واپس خوراتلی شي ځکه چې د انساني معاملات نو انسان چې معاملات د انساني معاملات چې کله وران شنو واپس جوړولو تم راوستي شي یعنی دا څه د خدای د طرف نه نه نو په دې وجه باندې زه خو په دې باندې مکمل د ما یقین دی چې کدا موږ انسانانو ورانه کړې ده نو موږ انسانان به واپس جوړو خو څنګه به جوړو په دې کې بهرحال مختلف خبرې کیږي شي زما په خیال باندې دا مبارزه او د کوارشن علاوه دا یو فکری مبارزه ده نو په دې وجه باندې تر څو پورې چې دغه فکر کم فکر چې نن په موږ باندې حاوی شوی دی که هغه موږ فکری تور باندې د هغه مقابله ونکړله نو دا ممکن نه ده چې موږ چرته د قوت په ذریعہ باندې یا د فوج د اکشن په ذریعہ باندې موږ هغه ته د هغه مخنیوی ضرورت ته دې خبرې دي چې موږ دغه ټول خبرې راواخلو په هغه باندې فکری او علمی تور باندې بحث او مباحثه وکړو او دا خبرې منځ ته راوړو چې دا خبرې چې دي نو په دې کې دا خبرې په هر حال د نقصان وړ دي او په کار نه ده چې موږ داسې خبرو خپلې کو چې کوم نه موږ ته او زموږ چاپیر سره ته نقصان رسي نو په دې وجه باندې دا فکری او علمی دا چې تر څو پورې موږ نه کړی نو دا بل لاره چې دا
دا ګرانه ده چې کامیاب شي ډاکټر صاحب اوس کو موجوده من کزوان کول ګورو نو په هغه کې استاس خپل د تجربې په بنیاد مانی تاسو ګرد نړۍ کې ګرځیدلې په هانو سره ملاو شی وی خپل تاسو په دې هغه کې یو مهارت ته نو څنګه ګوري په زمون په سیمو کې به په پښتنو په سیمو کې د ځوان کول کې څومره پټنشل دی او چې هغه څومره کولی شي چې په دې حالاتو کې خپل ونده یا خپل کردار ولوبوي او څنګه تاسو ته خبره ته اشاره وکړه چې دا ناممکن خبره نه ده
زه سپ خپل د خپل د دې کول نه د ځوانانو نه زه نا امید نه یم او زما خپل تجربه داله چې د دې سیمې خلکو ته د دې ته چې لکه زه اوس مثال زه په تعلیم کې ما زه استاد ما او زما شاګردان دي زاغې ته سبق هم په کلاس کې وته هم اغې ته زه امتحان ورکوم اغې ته زه اساینمنټس ورکوم نو زما تجربه خپل داله چې سونه دې ځوانانو ته سونه سخت کار پاول شي نو دې هغه مره هغه سخت کار کول شي لکه پدی کې پټنشل تاسو دا خبره چې پدی کې سونه پټنشل دی پدی کې ډیر زیات پټنشل دی دونه زیات پټنشل لکه د بهر سرم کزه تاسو وې ما چې په کومه یونیورسيټي کې زو ما په هغه ځای کې زمون چې کوم خلکو د دې سیمه کوم خلکو زمون د خیبر پختونخوا د پاکستان خلک نو دا غي کارکړدګي د نورو نه په هیڅ صورت باندې کم نه و بلکې په بعضي سیمو کې به دا غي سیوا و نو په دې وجه باندې دي کې زما د جنریشن زما د کول داسې مواري جوړيږي زه دی د د نوې کسانو ته په دې باندې دی له توجه ورکم دې باندې ذکر وکم دې ته سخت سخت کار پاواله کم او دا غیت نه بیا ته پوسو کم او خود دې یوازې دانه چې سخت کار ورته پاواله کم بلکې ورسره ورسره دا هم اغیت زویما دا هم په کار دي چې هغه ته زه دا خبره هم په ذهن کې کینم چې دا زما کوم سختی ده نو دا اصل کې ستا خیر خایي ده که دا زه ستا د ښېګړې لپاره کوم نو که چېرته موږ په داسې طریقه باندې د خپلو ځوانانو سره خپل تعلقات جوړ کړل نو امید دی چې دا ځوانان به زموږ نه مخکې لاړ شي.
ډاکټر صاحب، لږ ولې د قبایلي سیمو ته هم راشو، په خیبر پختونخوا ور شامل شوي، که په سیاسي د حاصل یو ګورو د ټول نظام یو ورله یو حساب سره دا وی چې کوم د قبایلي ضلعو کوم سیمې وي دا غي نظام یو، نو آیا د دې تاسو څنګه ګوري چې دا په خیبر پختونخوا ور شامل شوي د سیاسياتو د څنګه د مشر په حیثیت معنی دی ګام د څنګه ګوري او تاسو څنګه ګوري چې په راتلونکي کې آیا دا به هغه د حکومت کوم وای چې قامي دایره کې د شاملولو لپاره یو هڅه، نو آیا هغه کې به دا بریالي شي او کنه؟
سما خلل چې دا قبایلی سیمه کوم چې اوس شامل شولې دا د دین مخ کې شامل دي ول پکارو.
ها،
موږ چې کله د دنیا یا د قومونو پرمختګ ته ګورو نو په هغه کې څه خبره داسې دي چې د هغې نه موږ استفاده کولی شو.
صحیح،
او زمونږ د سیمه زمونږ د خلکو لپاره کار دادی چې مونږ هغه طریقې ته وګورو او هغه طریقې باندې روان شو. تر هغه وخت پورې چې هغه زما اخلاق ته، زما کردار ته، زما دین ته او زما جسمانی او زما نور دغه ته نقصان نه ورکړي، نو په دې وجه باندې هغه ټولې خبرې خپلولو کې څه قباحت نشته، خپلولې پکار دي.
ٹھیک ده،
په دې وجه باندې دا د قبایلي سیمو د مین سټریم سره دراوتو د راوتلو فیصله دا دغه طرف ته یو سټپ دی، لکه دا اخیری اقدام نه دی بلکې دا د اقدام طرف ته
لومړی ګام دی،
یو تک دی، لومړی ګام دی. او طریقه مونږ له دا پکار ده، زمونږ خلکو ته، زمونږ د پښتنو ته طریقه دا پکار ده چې زه د شخصیتو نه په ځای باندې زه ادارې جوړې کوم، ځکه چې دنیا نن چې کوم ترقی کړې ده هغه په شخصیاتو سره سره په ادارو جوړولو باندې ترقی کړې ده. نو زما په خیال باندې د دې قبایلي سیمو دې طرف تر راتګ دا د ادارتي طریقې ته یو لار ده، او په دې کې بخرندان ډیر راځي، ځکه چې د دې سره به د ډیرو داسې خلک وي چې د هغې مفادات، د هغې انټرست به د دې پر ضد وي، نو په لار کې به هغې یا په پوها یا په ناپوها باندې به خرندونه هم راولي، خو موږ له دې هر څه باوجود هم دغه طرف ته تک پکار دي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ډیر غوره خبر وکړه چې هغه قانونو پرمختګ کړي چې د شخصیاتو پر ځای ادارې پیاوړي کړي دي، نو زموږ په سیمو کې بیا څنګه کولی شي پښتانه که هغه په واک کې دي او هغه که واک نه بهر دي، نو هغه څنګه کولی شي چې په دې کې خپل کردار ولوبوي؟
لومړنی خبره خدا ده چې دی کې څه خپل سوچونه باندې دل کوو کې چې دا څه سوچونه زمونږ دي او هغه سوچونه سره مونږ که وای چې هم دې سره د مونږ ژوند تیر کو نه داسې ژوند نشي تیرې دي. دویمه خبره دا ده چې چونکه دا زه د سیاسياتو یو طالب علم او د سیاسياتو سره مې عمر ده، او په دې علاقه کې په دې سیمه کې چې کومې شخړې په هغه کې یو وجه زما په نس باندې هغه د پښتنو هغه د ډیورن لاین د دې طرف نه دی او که هغه طرف نه دی، هغه دا خبره نه تسلیمول دي کوم ته چې موږ نېشنل سټیټ وایو، یعنی نېشن سټیټ چې کوم کانسپټ د وستفالیا نه پس راغلی دی او دنیا خپل کړی دی، دا ښکاری چې پاکستان زمونږه علاقې پاکستان او افغانستان دا هغه سیمه ده په دنیا شاید چې بل ځای نه وي، خو که وی او ما ته پته نه نو په خپل ځای، خو بهرحال دا په هغه سیمو کې شامل ده کوم چې اوس هم لا د نیشن سټیټ باندې سوال لري. نو ښه دا ده چې زمونږ خلک د دواړو طرفو ته هغه دې خبره ته داسیز اومنی چې دنیا اوس نیشن سټیټ طرف ته لیدا او هغه نیشن سټیټ کومه قبول کو، نو پاره کې د دوانو طرف ته د خلکو خواله دي خېګړه
دغه دا غو په ګټه باندې تمامېږي. ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شي به هم دي، په اخره کې زموږ د پښتنو سیمو بیا ځوانانو د دې لپاره تاسو څه پیغام لرئ د بهیسته یو د مشر او د یو دانشور او د زموږ د وتلو شخصیتو په هغه کې تاسو راځئ نو څه پیغام لرئ تاسو
زبداویم چې زه د یو پروفیسر یم او د پښتنو په علاقې کې د پېښور پوهنتون یو پروفیسر یم زه د خپل چاپیریال نه خپل ځان نشم بیرته ساتلی زه په دې ټولو سيزونو باندې د یو پښتون په څیر